ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع نسیم شفق له میلمه سره بحث لري. وس یو کلی سر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې د دلاور له ورور څخه په موبایل کې کوم خطرناک پیغام پاتې شوی و، ځکه د موبایل روکېدو ورخطا کړی و. راځئ دا برخه واورو چې جمیل د کلي مشران ته کومه خبر کوي.
آمین.
ورولو تاسو یو شبکې نه دي ځوانه ته په غوږ کې یو خبره وکړه.
ملا صاحب د ځوان درته څه وویل؟
دلاور خانه دی وایي چې د لمانځنه وروسته د کلی له مشرانو سره یو خبره شریکو. جمیل جانه مخکې صاحب ته راشه، دی خو چې ټول دې خبره واوري.
خیر اوسې ملا صاحب، دا دې درغلم.
سلطانه ملا صاحب ته ځای ورکه.
خانه واب خانه ملا صاحب راځي ما تر څنګ کینه.
مننه. خیر اوسې.
ښه جمیله، وایا د کلی مشرانو ته دې څه خبره کوله؟
ستاسو د ټولو په اجازه خبره داسې ده چې د بر کلي د خلکو برق خراب شوی، نن سهار انجینر ورته راوستی و.
او خبر یو له سلطان سره به په موټر کې سترګې پرې ولګېدې.
ښه، زه اوس د کلي ځوانانو په خپل استازیتوب رالېږلی یم چې له تاسې یو اجازه واخلم، ځکه د مشرانو اجازه کارونه برکتي کوي.
د څه شي اجازه ځوانه؟
ملا صاحب د کلي ځوانان غواړي چې د سلطان ماما په ژرنده ډینامو ولګوي او کلي ته برق جوړ کړي. انجینر صاحب تیار راغلی، که ستاسو اجازه وي چې همدا نن یې راوغواړو.
نواب خانه زوی ته دې څه ونه ویل؟ مونږ ویل چې دا به بس کوم ګل رجوي.
ولې ودلاور خانه، دا خو دومره د خندا خبره نه وه، څومره چې تا د زړه له اخلاصه وخندل.
نواب خانه ځینې خبرې خو زما فکر ته هم راځي، که په کلي کې برق پیدا شي دا ځوانان به درنه بېلاري کړي.
ولې به بېلاري کوي ملا صاحب؟ ځوانان به له خیره شپه ورځ درسونه وایي، جومات به له خیره سپین فراک وایي، لاد فکر به هم په برق چلیږي ملا صاحب.
لا دام کېدای شي ملا صاحب چې جومات ته پکې واخلو، په ګرمۍ کې له خیره ښې یخې هوا ته لمونځونه وکړو.
ځوانه دا خبرې خو دې ښې دي، د کلي مشران به ووایي چې د هغوی څنګه خوښه ده. اکرم خانه ته د ځوان په خبره کې څه وایې؟
والا ملا صاحب زما په فکر برق خو بد شی نه دی، خو خبره ټوله د پیسو ده. زه ګمان نه کوم چې ځوانان دې دومره پیسې ورته پیدا کړي.
اکرم خانه د پیسو د پیدا کولو خبره ورسته ده، اول تاسو دا وایي چې ځوانانو ته د برق جوړولو اجازه ورکوي او کنه؟
زما له خوا نه ورته ښه پوره اجازه ده، خو چې دوی تکړه شي او پیسې ورته پیدا کړي.
ملا صاحب ته خپله پکې څه وایې؟
نواب خانه که برق درته ښه ښکاري او بیا خلک د ښو کارونو لپاره مصرفوي نو جوړ دې کړي، که د ناسمو کارونو لپاره ترې کار اخیستل کیږي نو له برق نه برق ښه دی.
قاضي صاحب اجازه ده؟
او راځه.
ښه صاحب.
خیرات خو به وي ځوانه؟
قاضي صاحب د مسافر په نامه یو مظلوم عریضه درته کړې وه.
ښه، هغه د ځمکې په سر یې چې شخړه وه؟
او زه د مسافر ورور یم، یو څه اسناد مې ځان سره راوړي دي.
ځوانه ته د خپل ورور دوسیه مخته نه شئ وړی، ځکه موږ ته عریضه تا نه ده کړې. زه لاړ شم مسافر ته ووایه چې په خپله راشي.
خو زما ورور په ولسوالۍ کې بندي دی قاضي صاحب.
بندي دی؟
هو. ولې تاسې نه یاست خبر؟
نه، زه دا 15 ورځې نه وم، رخصت مې اخیستی و. ښه، ستا ورور څه جرم کړی؟
هیڅ جرم نه ده کړی قاضي صاحب، دلاور پې ناحقه دعوا کړې ده چې زه یې ټپي کړی یم. نن یې اتمه ورځ ده چې په زندان کې پروت دی.
پولیسو نیولی؟
او
والکه داسې به نه وي ګورئ، څنګه یې اتمه ورځ ده؟ پولیس خو له 3 ورځې یعنې د 2 ساعتو نه زیات څوک نه شي بندي کولی.
بس قاضي صاحب قومندان زورور دی، له دلاور سره کوم تار پالي، هغه ورته ویلي چې له زندان نه مه باسه.
زه خیر، ته اندېښنه مه کوه، خو ته اوس وښیه چې څه اسناد دې راوړي.
دغه دی قاضي صاحب، دغه کاغذونه مې په کور کې پیدا کړل، تاسې لږ وګورئ. دا د ځمکې د مالیې تعرفې دي، کومې چې موږ کال په کال دولت ته تحویل کړي دي. قاضی صاحب دا تعرفی خرا ثبوت دی چې زمکه زمو خپل ده.
خلطه نمخ کې دلاور یو خط راوړی وو، پاغی کې ستا د پلار لاسلیک وو او پکې ویلی وو چې زمکه یې په دلاور خرڅه کړې ده.
خرڅه کړې مونه ده قاضی صاحب، دلاور اسې ظلم کوي.
خو په هغه خط کې د یو دوه شاهدانو ګوتې هم لګېدلې وې.
هغه چې خط کې د کومو شاهدانو نومونه لیکلي، هغوی خواران له ځان نه خبر هم نه دي. دلاور په ناحقه دعوه کړې قاضی صاحب.
زه څه نشم ویلی، ځکه ما لا ستاسو دوسیه پوره نه ده کتلې. دا به بیا په محکمه کې معلومیږي چې څوک په حقه دی او څوک ناحقه.
خو قاضی صاحب، دلاور پوهیږي چې محکمه یې په تاوان ده، ځکه زما ورور په قمندان باندې بېګناه بندې کړی دی.
گلو بخت رشا جانانا، گلو بخت رشا جانانا.
زمرک چی موری تا دل تایی؟ ما پاس پا کوتو که لطا ولی.
نا موری لپاس زین را که وطیم.
دا دبا دا چه شیده لوری؟
دبا نا دا موری دا دی دوا پمپ دی، پا دی بانی دی باغ نیلگیو تا دوا ورشیندم.
خخ دا دی لکو مکره تا چی راتلی اغا و خود در سره نوا؟
لږه شیبه مخکې چې ته په سبو پسې وتلې وې، جمیل راوړ، ویل یې چې د ونو پاڼو غوړکۍ کړی دی، دوا پې وشینده.
جمیل خو رایې مې څه شو؟
هغه بیرته کور ته لاړ، ویل چې میلمانه مې دي.
زرلښتې لورې، که د دوا شیندل درته سخت وي او درنه خرابیږي، بیا یې پرېږده چې جمیل یې وشیندي.
نه مورې، جمیل راته دوا جوړه کړه او د دوا شیندل یې مرازده کړل. بله دا چې د دې وخت کارونه زه په ډېره مینه کوم، نه مې ستړي کوي.
اوهو، دا خو مې زرلښته ورې راغلې ده. زرلخت ستړی مشه؟
خیر یې سی کاکا.
زرلخت بچی څه وخت راغلی؟
یوه شیبه مخکې راغلم.
لکه چې په ونو باندې دوا شیندي.
هو خان کاکا، جمیل راته وویل چې دوا پرې وشینده.
ښه، جمیل ته ما ویلي وو چې ونو دپاره د دوا شیندلو غم وکړه. هغه تېره ورځ مې باغ اوبه کوه، ومې لیدل چې ځینې پاڼې غوړې ښکارېدي. رښتیا زرلخت یې ښه دی چې ومې لیدې، له تا نه مې یوه اجازه اخیسته.
دا څه وایې اکرم خان کاکا، د څه شي اجازه؟
د باغ د غبر کنج مرسل ګلونه مې ډېر خوښ شول، ما ویل چې بیا یو څو کلمې راکړې.
په دې کې د اجازې څه خبره ده خان کاکا؟ داسې وګڼه چې دا ستا خپل باغ دی، که د نیالګي خوښ شول او یا ګلان، به اجازه یې اخله.
ژوندی اوسې لورې.
رښتیا زرلښتې لورې، خان کاکا ته دې وګوره، په باغ ډېر پام ساتي. ته وګوره چې د کوم ځای نه ورته د مڼو نیالګي راوړي.
رښتیا؟ کومه دي مڼو نیالګي؟
هغه درې نیالګي نه ویلې، هغه د شفتالوانو تر څنګ چې ولاړ دي.
هو ومې لیدل، ما ویل چې دا به جمیل کرلې وي.
نه، دا کابلۍ مڼې دي، ملګري مې ماته رالېږلې وې. خالمې ته مې وویل چې دا د زرلښتې په باغ کې ښه ښکاري.
ماشا تا انجینا صاحب ما څنګه دو نظر را پیدا کړی؟
هغه د چا خبره تیاره مو ورپسې لېږلې وه، او که په جادو مو را حاضر که.
خدای دادا، د سلطان ماما موټر له تیارې نه کم نه دی. څنګه چې مشرانو اجازه راکړه، د سترګو په رب کې انجینر صاحب را ورساو.
وکړه خدای دادا، خیریانو د غزنی څه دی، سمدلاسه مې درته انجینر صاحب حاضر که.
یاره زړه دې بدماشه، کور دې ودان. انجینر صاحب د متر کلمې خو دې د چرانې تر څناره غځولې، چناخ به په نقشه کې نه راځي.
دا چنار امکان لري ووهل شي.
ولې انجینر صاحب، دا خو د ژرندې له ناوې نه ډېر لرې دی.
د اوبو حرکت ډېر تیز دی، د دې چنار سره ورته یوه ذخیره جوړوو چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او ډاینامو ته په نورمال صورت وبهیږي.
ژو د بدموشه ملنګیه، د انجینرۍ په خبرو ستا سر نه خلاصیږي، ډېرې پوښتنې به نه کوي. بس له انجینر صاحب سره متر نیسه او ځایونه ګزوه.
جمیله، ولې جان څه شو؟ ته خو ما ویلي وو چې ورشه او را پخلای کړه.
را پخلامې که سلطان ماما، خو پورې کړې ته غنم وړي، اوس به راشي.
زه ښه دی، دا دې ډېر ښه کار کړی.
ملنګ وروره، دا متر د ژندې دیوال سره ونیسه.
ښه انجینر صاحب. دا ځای صحیح دی؟
هو. جمیله، ته د هغې پخوانۍ اندازې تر څنګه ولیکه، درې متره او پنځه دېرش سانتي.
سمه ده انجینر صاحب. انجینر صاحب، ستا په فکر په دې باغ باندې به څو روپۍ راشي؟
ولا اوس ویلی نشم، چې ټولې اندازې مې واخیستې او نقشه مې تیاره کړه، یا به یې پیسې معلومې شي.
سلطانه یا هغه دی، ژر د بدمشه مراوراش نه هم را پیدا سو، داسې اوږده اوږده ګامونه را اخلي، ته به وایې چې د اختر لمونځ ترې قضا کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ولی جان، راځه راځه یو شیبه مخکې مو یاد کړې.
خیر یې سلطانه یاره، زه خو جمعه ته درغلی وم. یمین راته ویلي وو چې هلته له کلیوالو سره خبرې کوو، لکه چې د برد جوړولو اجازه یې درکړه.
هو، ډېرې اوږدې خبرې مو سره وکړې، خو اخیر مې اجازه راکړه.
زه خوش یو.
ولی جانه، زړه دې بدمشه، دا مخامخ جیب دې په تشې پښتولی.
دا مې یو د کمرې والا موبایل پیدا کړ. تاسې وګورئ چې ستاسو خو به نه وي.
ته یې ماته راکړه.
هو واخله، شیشه یې ماته شوې ده، خو رښتیا ګوره چې د دروغو دعوه پې ونه کړې.
نه، د دروغو دعوه نه پرې کوم. اوهو، دا د دلاور د ورور موبایل دی، ما ته یې په څو دانې عکسونه هم اخیستي دي. یاره ولی جانه، پې وسپاره، غریب ډیر ورپسې سرګردانه شوی وي. چې د هغه موبایل دی، بیا ګوره پام کوئ چې وارې نه کوي. دا باید زر تر زره جوړ کړو.
ولې زړه دې بدمشه، په دې موبایل کې څه دي؟
هغه تیر ماښام دواړه ورونه د موبایل په ورکېدو ډېر ورخطا معلومېدل، په توره شپه یې لاټین پسې ګرځاوه لټوي. دې موبایل کې هرومرو څه فساد شته.
گرانو اوریدونکو، سلام او سهار مو بخیر. د یو کلی زر غږونو ډرامې د شپړسمې برخې تکرار مو له آزادی رادیو نه واورید. د معمول په څیر نن هم د ډرامې د موضوع په حقله بحث لرو. په دې بحث کې را سره میلمه دی د ننګرهار پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد ډاکټر نجیب الله صالح. او تاسو کولی شئ همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 22 55 او 0800 9 2 3 5 3. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي بحث ته راغلاست.
مهرباني صاحب، زه په خپل لوار سره د آزادی رادیو درنو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. صالح صاحب، په هر داوایا جنجال کې د شواهدو او ثبوت خبره کیږي او اړتیا هم مرتشته. کوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې شواهد او ثبوت یعنی څه لګرانه پیوچو.
طبعاً هر څوک چې دعوه کوي یا د یو حق د اثبات لپاره د محکمې په وړاندې یو موضوع قضیه وړاندې کوي، هغه باید د خپل حق د اثبات لپاره داسې دلایل ولري چې هغه خپل حق قرباني ثابت کړی شي، چې هغې ته په قانوني اصطلاح کې او فقهي اصطلاح کې شواهد وایي. په لومړي سر کې شواهد هغه دلایلو ته ویل کیږي چې د یو انسان د حق ثبوت د هغې په واسطه باندې کیږي. او شواهدو ارزښت په ټولو حقوقي دعواو کې، همدارس په جنایي دعواو کې، ځکه ډیر زیات رول لري چې بدون له شواهدو نه یو حق ثابتېدل نشي د قاضي په وړاندې.
نو په محکمه کې ثبوت او شواهد هم خاصه اهمیت او ارزښت لري.
طبعا لومړی دلیل د حق د اثبات لپاره شاهد او شواهد دي. او شواهد چې په یو قضیه کې نه موجود، نو څوک مدعی نشي کولی چې خپله دعوه مطرح کړي، حتی د هغې د اثبات لپاره مطالبه او غوښتنه وکړي د محکمې.
یعنی محکمه هم په همدغه اساس باندې پریکړه کوي که څه جنجال رامنځته کړي.
محکمه چې هر پریکړه کوي، نو هغه به د شواهدو په اساس باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ وروره، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. لکه ټلیفون قطع سپار صورت. جناب ډاکټر صاحب، سالې په هغو سیمو کې چې ځمکې قبالي او کامل سندونه نه لري، د مالیه د ورکړې هغه کوم کاغذونه یا رسیدونه چې د شوی مالیه ورکړي بیا بیرته ورته سند ورکول کیږي یا کاغذ رسید ورکول کیږي، دا هم سند کیدای شي؟
عموما دلایل د اثبات دا په دوه ډوله دي. یو شواهد هغه قاطع دلایل دي چې هغه شواهد دي، قسم او یمین ورته ویل کیږي. او دې سره په خوا کې نور دلایل هم شته چې هغه ته قراین وایي. قراین دی هغه اثبات له هغه دلایلو نه عبارت ده چې هغه د شواهدو حیثیت خو نه لري، خو د هغې سره همکار دلایل دي چې هغې نه موږ کولی شو چې د همدغسې اسناد چې هغه د مالیاتو د تحویلې اسناد دي یا څه نور عرفي سندونه یي یا د خلکو هغه شاهدي چې د محکمې او د قاضي په وړاندې نه یي، دا د قضیه د اثبات لپاره ضعیفه دلایل کېدلی شي چې هغه قوي دلایل تاییدوي یا هغې تایید ورباندې کېدلی شي، خو مستقل دلیل کېدلی نه
شي.
مرسته ورسره کوي، دا مومد دلایل دي او مرسته کوونکي دلایل دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم نصر الله اریانم د کابل خرباس سلامونه احترامات تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دلته دغه صحیح اسناد او غلط اسناد به موږ څنګه وپېژنو؟ ګوره دلته کته زلاور خان وګوري دی غلط اسناد وړاندې کړي دي او هغه صحیح اسناد وړاندې
ٹیلیفون سم او تصویری اسناد باید څنګه فرق شي؟
نو طبعا تصویری اسناد دا خو هغه اسناد دي چې هغه حقوقي ارزښت او قانوني ارزښت نه لري، د قاضي په وړاندې هیڅ قسمه ارزښت نه لري، بلکې څوک چې دغه اسناد استعمال کړي هغه خپل یو مجرم ګڼل کیږي، هغه د یو قانوني او شرعي مخالفت مرتکب شوی ده. نو قانوني اسناد خو اسناد دي چې هغه رسمي ثبت ولري د دولت په هغه ارګانونو کې چې هغه اسناد ثبت دی، قضایي دولت کې په مختلفو ارګانونو کې هغه ثبت ولري،
لکه
شرعي قباله چې ورته وي، شرعي ورته په همدې اساس وایي چې دا دولت ثبت کړی دا راجستر ده، د هغې لمبر د هغې هغه سیري لمبر ثبت ده په دولت کې، هغه څوک جعلي کولای نه شي، هغه د اساس کتاب لري محکمې سره هغه ثبت دي. نو دې ته رسمي اسناد ویل کیږي. جعلي اسناد ته بنغه دي چې په بازار کې په جعلي او تصویري توګه باندې څوک جوړیږي جوړی، دا اصلا یو ناروا او ناوړه عمل هم ده، یو جرمي عمل هم ده، که څوک باندې ګیر شي مجرم ګڼل کیږي. خو بیا هم په دې باندې استدلال کوي، ولی محاکم او قضات محترم په دې باندې پوهیږي چې کوم د صحیح اسناد دي کوم جعلي اسناد دي.
مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
وعلی السلام علیکم، تاسو ته احترام او سلامونه تقدیموم، ملهمه مقامې و اوس کومندان نه بتو پوښتنه وکړي د دې اته ورځې د باندې او یا د قاضي کولای شي چې دا مسافر را خلاص شي.
ډیره مننه کور ودان وروره. د ملهم په نوم یو ورور د ننګرهار له کامې څخه پوښتنه وکړه. دلته مخکې د ډرامې په تیرو برخو کې داسې یو جنجال و چې د لاور خان او د مسافر ترمنځ ډاکټر صاحب د ځمکې پر سر، بیا د لاور خان چون واسطه لري د ولسوالۍ د امنیت په قوماندانۍ کې دغه مسافر بندې کړی دی، او لغه تاسو هم خپې پیږئ چې له 2 ساعتونو اضافه څوک حق نه لري پولیس چې هغه څوک ساتي. دلته په دې باندې و یا تو ورځې تیرې سوي دي، نو دلته هدف دا دی چې دا اوس باید څنګه وسی او څوک باید پوښتنه وکړي که څه
اصلا کوم ملکی حکومت ولنه کې چې محکمه موجوده، قانون موجوده، پولیس او نظام او سیستم او قضات موجوده، الته دې ارچا حدود صلاحيات دې قانون پرانا کې معلوم دي. قاضي څوک نشي بندي کولای، قانون قومندان څوک نشي بندي کولای، او بلکې هیڅ دولتي چارواکي دې قانون نه اضافه یا دې قانون دې حدود نه بیرونه نه څوک نیولی شي، نه څوک بندي کولای شي، او حتی نه څوک تعقیبولای شي. تعقیب بندي کول او یو چا باندې تهمت واردول دي لپاره خپل قوانين دي، او د قوانینو نه تخطي کول، تجاوز کول دا که دولتي کارمند او چارواکي وکي، زورواکي وکي، که عادي افراد وکي، هغه د قانون ماتون کې ګڼل کېږي او قانوني کړنه ورسره کېږي.
اوس د پولیس چې دغه مسافر له 2 ساعتونو اضافه ساتلې په توقيف کې، نن پولیس سره پاتې شوی، دا هم دلته د حق لري چې با دوا وکي په پولیسو باندې چې ولې اضافه سم.
بله، پولیس حتی قاضي حتی هیڅ څوک د قانون په وړاندې هیڅ څوک د خپل صلاحیتونو نه بیرون قدم نشي اخیستلای، نو کوم تصرف کتر سره کولای شي؟
بله،
نو د پولیس هم شکایت ممکن ده، د قاضي هم شکایت ممکن ده، او د هر هغه چانه په دې اساس باندې قاعده ده چې به ټول وطنوال او هغه څوک چې د کوم قانون تابع دي، د هغه قانون هغه غټو هغه خبرونو صلاحیتونو نه، او د هغه له هغه ښېګڼو نه خبري چې قانون موږ ته څومره حقوق راکړي دي، د هغې نه څومره دفاع کولای شو، په کومه لاره دفاع کولای شو، تر څو پورې که دوی ته کوم ضرر رسیږي د هغې په مقابل کې دفاع وکړي.
مننه صالح صاحب. بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبر
داسې پروژې نور هم باید ځوانانو په اختیار کې ورکړي او ځوانان دې ته واستوي. او بل دغه ملا صاحب چې و اوس په زموږ په منطقو کې په اطراف کې بعضې ملا صاحبان دي د دې شي سره ډېر مخالفت لري، مثال د برخو پلانو پلانو کان داسې هم مثلا د ځوانانو دپاره دغه ده د خطر سبب ګرځي ځوانان غلطو طرفو ته استوي. چېرته واقعیت کې د ملا صاحبان یا علما ځوانانو ته داسې اختیار ورکړي، صلاحیت ورکړي، ځوانان واستوي د هغوی په قول باندې باور وکوي، لکه څنګه چې ملا صاحب په ډرامه کې مثلا غزوان ته موقع ورکړه، نظر د سپین ږیرو شورا ته وسپارل، او د مثلا د همیشه دپاره
ځوانانو خلکو ته مننه. شریف زای صاحب ستاسو او ستاسو نظر واوریدل، سو وخت هم کم دی، په دې خاطر چې پلان ډول پوي سلمه نه ده هم دا چې بعد ځوانانو ته ډیر وخت ورکړل سي. خیر په دې باندې به هم او مننه کور ودان تاسو نه په دې موضوع باندې به لګروسته خبرې کو. لکه څنګه چې په یو کلی زرغونه ډرامه کې مو واوریدل جناب ډاکټر صاحب، په موبایل کې مسیجونه یا پیغامونه چې مثلا دا د دلاور خان ورو ته ورختا دی او موبایل ورک شوی دی، وایي چې زما یو مهم مسیج پکې و، دا هم کله کله سند کېدی شي، ثبوت کېدی شي؟
دا سند او شاهد په هیڅ نشي استعمالیدلی، ځکه په دې کې ډیر زیات د تصویر او د جالکاری امکانات زیات دي. محکمه کې د یو قوي دلیل په هیڅ نه، بلکې کله نا کله دا هم یو مرجح کېدلی شي، لکه مثلا نور دلایل لرو، د ګوتو ټچ یا فنګر پرنټ چې ورته وایي، یا مثلا چا څه نور واړه دلایل څه نښې نښانې دغه سیو نخانه کېدلی شي،
ولې قوي سند نشي؟
قوي سند نشي کېدلی.
مننه کور ودان. عرفي سندونه یا قبلې چې معمولا څو کسانو د شاهد په توګه پکې ګوتې لګولې وي، بیا هم پکې لاستی کړي، دا په محکمه کې څه ارزښت لري؟
دا د جرګو په وړاندې دلیل کېدلی شي چې عرفي په جرګو کې د باندې استدلال وکولی شي او سند په هیڅ باندې استعمال شي. خو د محکمې په وړاندې چون دا ثبت نه ده، رسمیت نه لري، محکمه هغه په رسمیت نه پیژني، مګر دا چې محکمې ور باندې محکمې نه تایید اخیستل شوی دی عرفي سند، اوس داسې هم کیږي چې محکمه یو جرګه یو فیصله وکي، یو عرفي سند ولیکل شي، بیا هغه محکمه تایید کی، نو دا د یو سند په حیث استعمالیدای شي. خو هغه سند چې هغه محض عرفي سند دی، هغه د قضا او د محکمې په وړاندې دلیل نشي کېدی.
مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو، ازادي راډیو د پښتنو مطرح کوي په لنډول.
السلام علیکم شفق صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
افغانستان کې واقع ډیری سوي نو پښتنه چاسې د میلمه نه اوس مثلا یو نفر د جعلی سند باندې سم اصلي سند باندې مثلا بل چا سره دعوه کوي دا ځمکه ما ده مثلا دغه خبره ته ورسیږي، دې کې هغه یو رقم د دولت مامورینو سره یعنی دا واضح خبره ده مخکې له مخکې یعنی هغه ورسره لاره جوړه کړي، دغه خبره بیا ایا سپین شي دغه نفر ته بیا جزا شي تعین شوی ده که همداسې دا د بل چا وخت ناقص ضایع که پیسې ناقص ضایع که نور مخکې
کور ودان. ډیره مننه تر اخیل صاحب د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ څخه مننه. پښتنه خو ان شاء الله واخسته ده.
بله واخسته.
مهرباني وکړئ.
تمن دا جالکار خو یقینا د دولتي ارګانونو مصرف کړی دی، خلکو باندې نه حق دا وکړی ده، یو خو هغه دینی جهاد ده چې د یو ناوړه عمل تر سره کړ، ګناي وکړله، د غصب اراده وکړه، غیله لپاره مسلمانان وزورول، یعنی هغه قانوني جهاد ده چې اوس آیا دای په خپل مجرم ګڼل کیږي کنه مجرم نه ګڼل کیږي؟ دا یقینا د الله په نزد مجرم ده، خو د محکمې په نسبانه مجرم به الته هیڅ کله قانون ورته مجرم وایي. که دغه عمل څوک وکړي، یو تصویري سند باندې دعوه اقامه کی، دا مجرم ګڼل کیږي او کنه؟ که قانون ورته مجرم خطاب کړي، نو دا بیا مجرم ده، او دولتي ارګانونه هغه مسؤل جهتونه هغه باندې دعوی اقامه کوي چې هغه مدعیل عموم ورته وایي، څارنوال ورته وایي، څارنوال چون د ټولنې مدافع ده، د ټولنې له حقوقونو دفاع کوي، باید دغه رقم دغه سې ناوړه انسانان په ټولنه کې پرې نه دي تعقیب قانوني لاندې ونیسي او هغوی ته جزا ورکړي، نو هغوی ورباندې اقامه د دعوی کولی شي. خو که هغوی سره د دعوی د اقامه کولو دلایل او اسناد نه وي، بیا هغه باندې څوک دعوه نشي اقامه کولی.
مننه ډاکټر صاحب. د حقوقو اداره یا څنګه دا صلاحیت لري چې ووایي یو سند د منلو وړ دی او کنه دی؟ مثلا په ځینو ولسوالیو کې یا ځینو نورو برخو کې یو ادارې په نوم د حقوقو دا صلاحیت لري؟
طبعا لومړی چې عارض یا مدعی چاته عریضه کوي، نو هغوی هغه د دعوې صورت ورنه غواړي چې دعوه جوړه کړي. که چیرته په یو دعوا کې په یو سند باندې استدلال شوی او هغه حقوقي جهتونه هغه سند ناکاره سند وګڼي نو هغه رد کولی شي. طبعا دعوې اقامه د دلایلو د اسنادو په اعتبار باندې ترسره کیږي. د صحت د دعوې موږ او تاسې یو قانون لرو، د دعوې د اجراءاتو د چلولو قانون، چې دا دعوه څنګه جوړه شي، صورت یې څنګه جوړ شي، څنګه دعوه وکړي. بیا هغې کې یو قسم دا دعوه د رد شکلیات دي، چې هغه شکلیات دې ته وایي چې دعوه دا تا کوم اساس باندې چې دعوه کړې ده دغه اساس دې درست نه ده، مدعي صغیر ده، یا مثلا مدعا بهی موجوده نه ده، دا کوم شی باندې چې دعوه کړې، یا کوم سند چې په لاس کې لري دا سند اعتبار وړ سند نه ده، جعلی سند، دا دعوه رد کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، په ډرامه کې هم د ځوانانو په اړه څه خبرې وشوې، تاسو هم واورېدلې. په یوه ټولنه کې د ځوانانو د منظم کېدو اهمیت او ارزښت تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
طبعا د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې د ځوانانو پورې تړلی ده. هر څوک چې خپل ځوانان ښه طرف ته متوجه کړي، توجیه کړي، او راهنمایي لارښودنه وکړي، نو د هغې ټولنې راتلونکی د خوشحالۍ سره مخامخ کیږي، تمدن، ترقي، خوشحالي، اطمینان به راځي. او که ځوانان په داسې لاره باندې روان شي چې هغه د ملت راتلونکي ته خطر متوجه کوي، د هغې ملت راتلونکی یقینا د خطر سره مخامخ ده. نو په دې اساس باندې ځوانان په هره ټولنه کې ډیر زیات ارزښت او رول لري.
او په نهال کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره منظم فعالیت لرل او سلام مشورې دا څنګه دی؟ ځکه مشورې خو شریع اړخم لري.
نن سبا موږ په داسې مرحله کې اوسیږو چې د ټولې نړۍ معلوماتونه سره مشترک دي، علمي پانګې، ذخیرې او هغه تجربې او هنرونه او فنون ټول سره مشترک شوي. د ټولنې ځوانان کولای شي د ټولې نړۍ د هر مثبت پدیدې نه استفاده وکړي. نو که موږ د ټولنې ځوانان هغه طرف ته تشویق شي چې هغوی د ټولنې په تمدن، رشد، ازادۍ، خوشحالۍ کې برخه واخلي، یقینا راتلونکی د هغه ټولنې به تضمین وي. او همدا وجه ده چې ځوانان باید دې طرف ته زمینی وسایل ورته برابر شي چې موږ د ټولنو ځوانان هم د نورې نړۍ له ځوانانو سره د تمدن په ترلاسه کولو کې سیالي وکړي، هغوی سره مقابله وکړي.
ډاکټر صاحب، له غزنی څخه مقر ولسوالۍ څخه د شریفزي په نوم یو ورور هم د ځوانانو په رول باندې خبرې وکړې او څه نظر یې ورکړ، او دا یې ویل چې باید مشران دوی ته رول ورکړي په ټولنه کې. په لنډ ډول که په دې اړه مویس وخت کم ده،
نو په لنډ ډول وایو چې ځوانان خو اسلامي شریعت هم موږ ګورو چې د اسلام په لومړۍ مرحله کې ډیر زیات تکلیفونه ځوانانو ګاللې دي، او ځوانانو دین ته رشد ورکړي، ځوانانو ټولنې ته رشد ورکړي. موږ هم که ټولنې کې ځوانانو ته فرصتونه برابر کړو، ځوانانو ته ارزښت ورکړو، زموږ راتلونکي ټولنه به تضمین.
ډیره مننه کور ودان، د بحث وخت مو پای ته ورسید. ډیره مننه اوریدونکو چې تاسو ټلیفونونه وکړل، او له ډاکټر صاحب نجیب الله صالح څخه هم ډیره مننه چې په وسیله سره ځوابونه ورکړل. 9 بجې شوې، بل خبرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي. زه نسیم شفق تر راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازه غواړم.
تشکر شفق صاحب، شما مانده نباشین. سلام عرض میکنم به همه شنونده های رادیو آزادی، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه خبری. من و همکارانم در یک ساعت با مجموع